امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. نن یکشنبه ده، د 1964 نوي کال د حمل د میاشتې 14مه ده چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې دوهمه کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس به د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د عراق استخبارات وای د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مهم قمندان اياد الجميلي چې د ابوبکر البغدادي مرستیالو په یوه هوایي حمله کې وژل شوی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جنګیږي ویلي دي چې تر اوسه دغه خبر نشي تاییدولی. خو د عراق یو پوځي چارواکي د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې جميلي د القیم په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د نورو کسانو سره یو ځای په یوه حمله کې په نښه کچې، په نتیجه کې هغه د خپلو ملګرو سره ووژل شو. په اسرائیل کې پولیس وایي یو فلسطینی د هغې نه وروسته وویشته او یې واژه چې په بیت المقدس کې یې درې تنه په چاقو ووهل. د پولیسو ویاندې لوبا سمري وویل دغه سړي دوه یهودان د تښتېدو نه مخکې په چاقو ووهل او لږ وخت وروسته یې یو سرحدي محافظ هم په چاقو ووهه. د هغې نه وروسته دغه کس د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. پولیس وایي چې دوه تنه لږ زخمیان شوي دي او درېیم کس سخت زخمی دی. د دغه پیښې نه وروسته د فلسطینیانو او اسرائیلو پولیسو ترمنځ د تشدد پیښې هم وشولې. پولیسو په هغه فلسطیني مظاهره چیانو اوکې بهوونکی ګاز وشیندې چې پولیس یې په تیږو وشتل. په کولمبیا کې د ځمکې ښویدنې په پیښې کې لږ تر لږه 1450 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه پرون د شنبې په ورځ د کولمبیا په جنوب لویدیځه برخه کې د پوتومایو په ولایت کې شوې ده. مسؤلین وایي چې خټې او خاورې خزلې د خلکو په کورونو په داسې حال کې خلک لاندې کړل چې ټول ویده ول. د هوا پیژندنې مسؤلین وایي چې د شدیدو بارانونو نه وروسته د څو سیندونو اوبه د مورګو نه واوښتې، شګې او کاڼې سړکونو ته راوویستل او موټرې د خټو لاندې کړل. د کولمبیا جمهور رئیس جوان مانیول سانتوس سیلاب ځپلو سیمو ته تللی او د خلکو سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې 1100 پوځیان او پولیس یې موظف کړي دي چې د خټو لاندې ګیر پاتې شوي خلک راوباسي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوري. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د کردانو نه غوښتي دي چې په اساسي قانون کې د بدلون یا ریفرندم کې د مثبت رایه ورکړي. ښاغلی اردوان چې پرون د شنبې په ورځې د همدې موضوع په هکله په کوردي میشته سیمو کې خلکو ته وینا کوله، ځان یې د سولې ساتونکی وګاڼه. په اساسي قانون کې بدلون د جمهور رئیس رجب طیب اردوان واک او اختیارات زیاتوي. د کردانو سره دوه کلن اوربند د 2015 کال کې د جولای په میاشت کې مات شو او د هماغې نیټې نه راپدې خوا د حکومت او کوردي وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی. اکثره دا جګړې د ترکیې په جنوب ختیځه برخه کې کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې تر اوسه د 2000 په شاوخوا کې خلک وژل شوي دي. په مصر کې یوې چاودنې 14 کسان زخمیان کړي دي چې 14 پولیس دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا پیښه پرون د شنبې په ورځ د نیل دلتا په ښار کې د پولیسو د روزنې یو مرکز سره نږدې وشوله. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې چاودېدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول او د پولیسو مرکز سره نږدې درول شوی و. په چاودنې کې درې عام خلک هم ژوبل شوي دي. د انقلابي لوا په نامه وسلوالې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې چې دا چاودنه هغوی کړې. د مصر حکومت د سینای په ټاپو کې د څو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي. دغه ډله اکثره وخت د مصر پولیس او امنیتي ځواکونه په نښه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پوځ ته اجازه ورکړې چې په سومالیا کې د القاعده د شبکې پورې تړلې جګړه ماران تعقیب کړي او پر ضد عملیات وکړي. خو کارپوهان وایي دا کار په سیمه کې ملکي خلک د زیات خطر سره مخ کوي. دوی وایي په سومالیا کې د وچکالۍ له وجې زرګونه خلک بې کوره شوي دي او هغو سیمو ته تللي چې د ښاغلي ټرمپ د نوي امر له مخې د جګړې سیمې ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت یا پینټاګان غوښتنه ومنله او پوځ ته اجازه ورکړه چې د سومالیې په جنوبي برخو کې د الشباب په وسلوالو ډلو باندې هوایي بریدونه زیات کړي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جنګیږي وایي چې د فبروري په میاشت کې د هغوی په هوایي عملیاتو کې یوازې 4 عام خلک وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې چې دغه عملیات پیل شوي دي، تر اوسه پکې 209 عام خلک سهون وژل شوی دي. خو د ایر ویس په نامه د څارنې یو ډله بیا وایي چې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې 2800 عام خلک وژل شوی دي. عیني شاهدان وایي چې یوازې 2.5 کسان تیره میاشت د موسل په ښار کې په یوې ودانۍ کې د خاورې لاندې شول او ووژل شول. خو د دفاع وزارت وایي چې هغوی نه یوازې د دې بلکې د نورو پیښو په هکله هم چې عام خلک پکې وژل شوی دي تحقیقات کوي.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي هڅې یې پیل کړي دي چې د دغه ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د ګوزن ضد واکسین څه ول سوا محروم سوو ماشومانو ته دغه واکسین ورسوي. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت را لېږلی.
پوړه د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته څیرمه پرته غرنۍ سیمه ده. افغان حکومت پرې پوره حاکمیت نه لري. زیاتره اوسیدونکي پخواني راغلي وزیرستانیان دي. د مسؤلینو په وینا د ځینو امنیتي ستونزو له کبله په وروستیو پرله پسې څو کمپاینونو کې د یادې سیمې څه باندې 1100 ماشومان د ګوزن معلولونکې ناروغۍ ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد منګل په وینا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لورې حاکم وضعیت د صحي رضاکارانو د ورتګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي. هغه وایي
په هغه ځای کې تقریبا 1100 د 15 کلونو ټیټ ماشومان دي چې هغه واکسین شوي په کامله ډول نه دي. خو موږ د ولسوالۍ سره د قومي مشرانو سره په تماس کې یو، د خپلو مسؤلینو د واکسینو د مسؤلینو د لارې غواړو چې د قومي مشرانو ته قناعت ورکړو تر څو دوی خپل ماشومان واکسین کړي تر څو په آینده کې د داسې مرضونو سره مخامخ نشي چې هغه تل دپاره د جامعې د اوږو بار وي.
که څه هم د پوړه سیمې اوسیدونکي د دغې مسئلې په اړه اوس له خبرو ډډه کوي، خو څه موده مخکې ځینو سیمهوالو له امریکا غږ سره په خبرو کې منلې وه چې طالبان د واکسین تطبیق ته اجازه نه ورکوي. مدني فعال رحمت ولی د پوړه د سیمې له ولسي مشرانو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو راتلونکی په نظر کې ولري او هڅه دې وکړي چې په یو نه یو ډول هغوی ته د ګوزن ضد واکسین ورسوي.
هغه ماشومان چې دوی په کورونو کې لري، هر څومره حقوق او وجایب چې په مور او پلور او په کلینو دی لري، د دې واکسین کولو حقوق او وجیبه هم دی د والدینو او د کلیوالو دو. نو هیله مې د هغو خلکو نه دادو چې دوی د خامخا د خپلو ماشومانو راتلونکي په نظر کې ونیسي.
د پولیو وایرس تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو کې د دایمي فلج لامل ګرځي چې بیا هیڅکله تداوی نه لري. دینی عالم محمد عارف د دغه وایرس پر ضد مبارزه د ټولنې د هر وګړي اسلامي وجیبه بولي.
لکه واکسین د ګوزن په مورید چې د علاج لپاره استعمالیږي چې یو ماشومانو ته د ګوزن څخه د خصیحت په برخه کې کار په کار راځي. همدارنګه وینه حرامه ده، مګر ډاکټران د یوه انسان وینه وبسي بل انسان ته د مرګ د بچاو په خاطر د خصیحت په خاطر ور اچوي. نو مفتیانو علما کرامو فقهاو دغو ته د رواوالي جواز ورکړی دی.
په قانون 1978 میلادي کې د نړۍ په 1378 هیوادونو کې د پولیو یا ګوزن وایرس موجود و، خو ماشومانو ته د واکسین په وسیله له پاکستان، افغانستان او نایجیریا پرته نور درسته نړۍ د پولیو له وایرس پاکه شوې. د روغتیا پالانو ټینګار دی چې په بشپړ ډول د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې د هر کمپاین پر مهال هیڅ ماشوم د پولیو له واکسین پاتې نه شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. او د همدې خبرونې بل رپورت. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ دوه اجرایوي فرمانونه خپاره کړل چې په دې سره یې د تجارت په باره کې خپلې خبرې جدي کړې چې وایي په کار د تجارت مساوي سي او د 500 میلیارد ډالرو کسر باید کم سي چې له نیمایي څخه یې زیات د چین سره دی. احتمال لري چې د غیر عادلانه تجارت موضوع به د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره د امریکا د جمهور رئیس د بلې افتې په غونډه کې راپورته سي. د امریکا ژغ خبریال مل ارسیگا په دې باره کې دا راپورت را لېږلی دی.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې په تعقیب د جمعې په ورځ دوه اجرایوي فرمانونه خپاره کړل چې هدف ورنه د غیر عادلانه تجارت غم خوړل دي. لومړی د پراخه څېړنې غوښتنه وشوله چې د تجارت د هرې برخې نه سرغړونې معلوم شي. دوهم د هغو تولیداتو سره چل چلن کوي چې حکومتونه یې د پردیو په بازارونو کې پرزانه قیمت خرڅوي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Field has not been a level field. Jobs have been leaving our country, going to China and Mexico and lots of other places.
سوداګرۍ سره برابر نه ده. کارونه زموږ له هیواد نه وځي. چین، مکسیکو او نورو ډیرو هیوادونو ته ځي. د چین سره تجارتي کسر 350 میلیارد ډالر دی او احتمال لري کله چې ښاغلی ټرمپ د خپل چینایي انډول سره بل هفته په فلوریدا کې غونډه وکړي نو د دوی په ملاقات کې به اجرایوي فرمانونه د خبرو موضوع وي. مګر د بروکینګز په انسټیټیوټ کې اقتصاد پوه دانی بهار وایي په غیر متوازن تجارت باندې ټینګار مهم موضوعات له پامه غورځوي. دانی بهار خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
This actually just means that American consumers and American firms are benefiting by being able to buy goods from China that are cheaper than if they were buy them somewhere else, including America.
واقعا د دې معنا دا ده چې امریکایي اصطلاح کوونکي او امریکایي شرکتونه له چین نه د شیانو په رانیولو سره ګټه کوي چې که دوی دغه شیان د امریکا په ګډون له نورو ځایونو نه را ونیسي نو ګران ورته پریوځي. بهار وایي دا امریکایي تولید کوونکي د زیات رقابت جوګه کوي په داسې حال کې چې د تجارت په باره کې جدي خبرې امریکایي تولید کوونکي تقویه کوي. مګر د تجارتي اقتصاد لپاره ملي ټولنه وایي کېدای شي دا اقدامات تجارتي جنگ ته ووځي چې دا بیا امریکایي فابریکو ته تاوان رسوي. د تجارتي اقتصاد لپاره د ملي ټولنې غړی کین سیمنسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It could come at a very high price in terms of retaliatory action by other countries and loss of exports by agricultural producers, by food processors, and other
exporting companies. کې دا چې دا د نورو هیوادونو د غچ اخیستنې په لحاظ پر ډېر لوړ قیمت تمام شي او د کرهنیزو تولیداتو په قوتیو کې د بندو خوړو او د نورو تولیداتو صادرات له لاسه ورکوو. او همدغه راز د ترانسپورت شرکتونو ته تاوان رسیږي چې بندرونو ته مالونه انتقالوي. کېدای شي چې د دغه ټولو شیانو فعالیت کم شي. ترامپ ادعا کوي چې خرابو موافقو امریکایي کارګر چور کړي دي. مګر د اقتصادي څیړنې د ملي دفتر د نوو مطالعاتو په قول زیات تولیدي کارونه د 1990 او د 2000 کلونو ترمن له لاسه ورکړل شلو چې علت یې په ماشیني کېدو کې زیاتوالی راغلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان او یو ان ایچ سی آر لخوا یو ډول هڅې کېږي چې سږ کال د راستنیدونکو کډوالو لړۍ د تیر په څیر تیزه نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر بیا وایي د دوی مرستې د بودیجوي ستونزو او ځینو نورو ملاحظاتو له امله کمې سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار یوسف خان زدران په رپورټ کې واوري.
له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنیدنې د بهیر بیا پیل ته 2 ورځې نه دي پاتې، خو په داس حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه بهیر پر وړاندې د پاکستان او یو ان ایچ سی آر لخوا یو ډول سیاسي چلند موجود دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنیدونکو لپاره د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د مرستو کمیدل دوی اندېښمن کړي او دا ښایي د کډوالو د بیا راستنیدنې په بهیر او ژوند اغیز وکړي.
زمونږ غوښتنه دا ده له یونیسیار څخه چې د تیر پسې د خپلې مرستې اوس هم د 300 امریکایي ډالرو په اندازه د دوی سره مرستې وکړي. د دې تر څنګ ګوري یونیسیار یو ډول سیاسي برخورد کوي را د کډوالۍ مسلې سره. پاکستان اصلا اوس کېدای شي ونه غواړي چې افغانان په لویه کچه هېواد ته راستانه شي. له همدې امله یونیسیار او پاکستان په ګډه داسې تصمیم نیولی چې دا مرستې راټیټې شي تر څو دا د راستنیدنې لړۍ داسې تیزه نه وي په لویه کچه افغانان هېواد ته راستانه نه شي.
ښاغلی میاخیل هیله ښیي چې د مرستو د راکمېدلو اندازه له هېواد سره د کډوالو پر مینې او راتګ اغېز ونه کړي او افغان دولت هیله من دی چې په ډېر شمېر افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. ښاغلی میاخیل وایي د افغان دولت ستراتیژي دا ده چې له ستونزو سره سره کډوالو ته ښه راغلاس ووایي، ځکه د ولسمشر غني په باور دا هېواد د کډوالو د ځای پر ځای کېدو پرته بشپړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د څه باندې څلور میاشتني ځنډ وروسته د روانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو بهیر بیا پیلېږي او افغان حکومت تمه لري چې سږ کال ممکن شاوخوا 400,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هېواد ته راستانه شي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یې د مالیې په وزارت کې د مرستو وجهي صندوق پرانیستی چې هندوستان، عربستان او ګڼو نورو هېوادونو ورسره د میلیونونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د معلوماتو له مخې تېر کال له پاکستان څخه چېرته چې د افغان کډوالو یوه لویه برخه میشته ده، 100,000 کډوال راستنه شوي چې نیمه برخه یې راجستر شوي کډوال وو. د راستنه شویو کورنیو ته د کورنۍ د هر غړي په سر د UNHCR یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا $400 ورکول کېدل. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR وایي سږ کال یې دا مرستې $200 ته راکمې کړې دي او دا اداره له بودیجوي ستونزو سره مخ ده. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې مرستې دوامداره او پراخې وي باید اندازه یې کمه شوې وای. دی وایي موږ تر ډېره بودیجوي امکاناتو ته د نه لاسرسي په دلیل او د هغې تر څنګ د دې مرستو د دوامداره او پایداره کېدو په خاطر باید مرستې کمې کړې وای چې کمې شوې دي. د هغې تر څنګ د کډوالو راتګ د دوی په خوښې او ارادې پورې اړه لري. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال 2,000,000 کډوال میشت دي او د راستنېدنې لپاره یې لاسنیوی اړین دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د UNHCR او د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM تر څنګ افغان دولت له راستنېدونکو کډوالو سره د بشري مرستو تر څنګ د سرپناه او کاري زمینو برابرولو ته ژمن دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
د اروپایي کمیسون رئیس ژانکو جوجانکا په هغو کسانو انتقاد کړی چې له اروپایي اتحاد څخه د برتانیې وتل ستایي او په نورو غړو هیوادونو کې دې ته د ورته تحریکونو پلوي. جوجانکا د جمعې په ورځ په مالټا کې په یوه تبصره کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوم واخیست. برتانیا د لزبون د تړون د 5 سیمې مادې په اساس له اروپایي اتحاد څخه د وتلو رسمي جریان پیل کړ او له دې څخه وروسته د اروپایي خلکو ګوند مشرانو د مدیترانې په دغه ټاپو کې غونډه وکړه. د امریکا ژغ خبریالي زلیتی کاهوک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د اروپا د ډیر قوي ګوند مشرانو د مالټا په پایتخت والټا کې غونډه وکړه چې په اروپا کې د خلق د تحریک د راپورته کېدو په خلاف د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي چې د اروپا ټوټه ټوټه کېدو ته ګواښ مخامخ کوي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژانکو ژونکا د دارنګ تحریکونو په ملاتړ انتقاد وکړ چې له خارج نه لاسته راوړي. دی وایي
There are many who would find it wonderful if it were the case also on another continent where a newly elected president was delighted that Britain is leaving the European Union and has also encouraged other countries to do exactly the same. If it continues in that way,
dir kasanstare chwai adab ajibawi kadasi wushi dewe bali wuche nawe intikhab shwe jamhur rais ham la rupai ittehad na da bartania po watul khushala shwe de او نور هیوادونه هڅوي چې د تورته اقدامات وکړي. کدا په همدې طریقه دوام لري نو دا به د وهایو خپلواکي او د امریکا نه د ټکساس جدا کېدل تشویق کړي. د امریکا جمهور رئیس د برتانیا د مستقل ګوند په خوانه مشر نیجل فراج سره ملاتړ څرګند کړ چې له اروپایي اتحاد نه د برتانیا د وتلو یو له محرکین نه وو. له هغې نه را په دې خوا خلقي تحریکونو د اروپا اتحاد د ګواښونو سره مخامخ کړی دی، که څه هم چې تر اوسه پورې د دوی مشران په انتخاباتو کې نه دي بریالی شوي. ژونکا د دغه اتحاد د تقویه کولو د کوښښونو غوښتنه وکړه. ژونکا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Now, dear friends, the time has indeed come for us convinced Europeans, not slowly, but with a swing in our step, to get up off the sofa and get moving. Otherwise, the populace will run ahead further and faster, and that would be bad for Europe.
ګرانو دوستانو، اوس زموږ لپاره واقعي وخت رسیدلی دی چې اروپایان زر قانع کړو، مګر موږ ته پکار ده چې راپورته شو او حرکت وکړو، که نوي خلقي تحریکونه به پر مخ او چټک ولاړ شي، او دا به د اروپا لپاره ښه نه وي. د اروپایي پارلمان رئیس انتونیو تاینی خوشبینی څرګنده کړه. دی وایي:
It will not be easy for all of us, and we have a huge responsibility. On our side, we have not only big parties, we don't only have great leaders who have demonstrated they know how to tackle even the most difficult moments of our most recent history.
دا به زموږ ټولو لپاره آسان کار نه وي، او موږ یو ستر مسؤلیت لرو. زموږ لخوا نه، موږ نه یوازې ستر ګوندونه لرو، نه یوازې ستر مشران لرو چې دا څرګندونې کړي دي چې دوی په خپل تازه تاریخ کې د ډیرو مشکلو تحریکونو غم خوړلی دی، او موږ په قوي ارزښتونو عقیده لرو. د اروپایي شورا پولنډي رئیس ډانلډ تسک د دغه بلاک په راتلونکي باور لري. ډانلډ تسک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
Brexit has made us, the community of 27, more determined and more united than before.
له اروپایي اتحاد نه د برتانیې وتلو موږ، یعنی د ویشتو هیوادونو ټولنه، د پخوا له بل هر وخت نه ډیره مصممه او متحده کړله. پولنډ چې د پخواني شوروي اتحاد په بلاک کې شامل و، د اروپایي اتحاد کلک پلوي دی، په داسې حال کې چې د روسیې له نیت نه په خاصه توګه وروسته له هغې په ویره کې شو چې ماسکو درې کاله پخوا د یوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې پورې ونښلوله.
امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناتو سازمان غړو هیوادونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې له دغه سازمان سره د خپلو مالي مرستو پلان برابر کړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر برتانیې ته تللی چې له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد له وتلو سره سم د لندن او واشنګټن د همکاریو په اړه له برتانوي چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ناټو د تړون له غړو هیوادو وغوښتل چې د خپلو ناخالصو داخلي تولیداتو 2% په دفاعي چارو ولګوي، څو د ناټو تړون وکولی شي د ترهګرو او نورو ورانکارو په وړاندې خپل ماموریت په سمه توګه اجرا کړي.
موږ غواړو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه کې او د ترهګرۍ پر خلاف نور اقداماتو کې د ناټو د مهم رول په اړه خبرې وکړو، او په پای کې غواړو چې په ختیځ اروپا، په تیره بیا په اوکراین کې د روسیې د تیری په وړاندې د ناټو د رول په هکله هم بحث وکړو.
د ځینو اروپایي حکومتونو لپاره د دفاعي لګښت زیاتول سیاسي خطرونه له ځان سره لري، ځکه حکومتونه دغه پیسې په ټولنیزو پروګرامونو لګوي او دوی ته قناعت ورکول د ناټو د مشرتابه لپاره یو آسان کار نه دی.
د دفاعي لګښتونو زیاتول د امریکا د خوشحالۍ لپاره نه، بلکې د اروپا د امنیت لپاره مهم دي. اروپا د شمالي افریقا او منځني ختیځ د تاوتریخوالي له امله له پیچیده وضعیت او ځواکمنې روسیې سره مخامخ ده، چې د اوکراین په څیر د یو ګاونډي پر خلاف د ځواک استعمالول غواړي.
جرمني د دغه غوښتنې په وړاندې زړه نه زړه دی، خو په بریتانیا کې خلک د ټرمپ د ادارې سره ډېرې همکارۍ ته لیوال دي، ځکه چې له اروپایي ټولنې نه د بریتانیا وتلو له امریکا سره د امنیتي اړیکو د ټینګښت اړتیا په اړه بحثونه راپارولي دي.
I think it is still in your interest to be across.
موږ باید امریکا ته دا ثابت کړو چې ورته ارزښت لرو، او چمتو یو چې له خپلې اوسنۍ ونډې زیاتې پیسې پرې کړو.
بریتانیا لندن ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټرز د سفر په جریان کې اعلان وکړ چې د F-15 جت الوتکو په مشترک پروګرام به زیاته پانګونه
وکړي.
موږ له متحده ایالاتو پرته له بل چا سره اړیکې نه لرو. زمونږ اړیکې دوامدار دي، ځکه چې اساس یې زمونږ پر ګډو ارزښتونو ولاړ دی.
د دفاع وزیر جیمز میټس د لندن د وروستي ترهګریز برید ته په اشاره وویل چې زمونږ اتحاد به دوام ولري.
موږ د خپلو امنیتي ستونزو په اړه ګډ موقف لرو، ځکه چې دواړه هیوادونه د هغو ورانکارو پر خلاف دي چې غواړي موږ ته زیان ورسوي او ومو ویروي. خو موږ نه ویریږو.
د امریکا حکومت د مې په میاشت کې د ناټو له هغې سرمشریزې غونډې نه مخکې د دې سازمان غړو ته د غونډې د زیاتولو خبره کوي چې پکې ولسمشر ټرمپ هم په خپله د قناعت ورکولو هڅه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
په روانه اونۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کار لسمه هفته پوره کیږي. د ګلاپول په نامه د یوې ټولنې لخوا په سوي نظر پوښتنې کې د ټرمپ محبوبیت 15% رقم سوی دی. ځینې څېړونکي وایي چې جمهور رئیس ټرمپ کوشش کوي خپل سیاسي موقف قوي کړي.
کله چې ډونالد ټرمپ د خپل دریځ لپاره ملاتړ ته ضرورت احساس کړي نو د کنټکی د ایالات د لوی ویلي په شان سیمه کې هغو ځایونو ته ځي چې ډیرو خلکو رای ورکړي.
واشنگټن کې مش سیاستوال به د خپلو ژورو ګټو د خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې د دغه کاواکه سیستم د ساتلو لپاره کار واخلي، خو ناکام به شي او موږ به کامیابیږو، ځکه موږ د خپلو لرغونو امریکایي میراثونو لپاره مبارزه کوو.
ترامپ غواړي د اوباما د وخت صحیح بې مید د اصلاح او لغوه کولو له ناکامې هڅې وروسته بیرته سیاسي خوځښت رامنځته کړي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د اختلاف له وجې د صحیح بېمې په لغوه کولو کې ناکام شو. که څه هم نوموړی د خپلې دورې په اوایلو کې دی، خو څېړونکي وایي ښایي اوس نوموړی د خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ په له سره تنظیمولو فکر وکړي.
هغه په ډیرو برخو کې پاتې راغلی. دا ښایي د هغه لپاره د دې فرصت وي چې د خپل جمهوري ریاست په موقفونو کې تغیر راولي. که عمومي تغیر را نه ولي، خو په ستراتیژۍ او تکتیکونو کې به یې خامخا راولي.
د هغه د پخواني سیال جیب بوش په ګډون یو شمېر انتقاد کوونکي وایي نوموړی باید د یو جمهور رئیس له شان سره مناسب چلند غوره کړي او نور خپل ټویټر ونه کاروي.
هغه څنګه چې لازمه ده د یو ولسمشر په توګه تر اوسه نه دی راښکاره شوی او زه فکر کوم چې دا یو مشکل دی.
د انتخاباتو په وخت کې د هغه د سیالۍ هیلری کلنټن په ګډون مخالف ډیموکراټان هم د اوباما د وخت د صحیح بیمې په لغوه کولو کې د هغه پاتې راتلو زړور کړي دي.
د صحیح بیمې د لغوه کولو لپاره د وړاندې سوي لایحې ناکامي د ټولو امریکایانو لپاره کامیابي ده.
جمهوری غوښتونکی ستراتیژي جوړونکی جان فیری وایي د صحیح بیمې د لغوه کولو ناکامۍ په محافظه کارو جمهوری غوښتونکو باندې د ښاغلي ټرمپ د نفوذ حد معلوم کړ.
زه فکر کوم دای باید پوه شي چې څومره قدرت لري. دی نه کوم دیکتاتور دی او نه هم پاچا. کله چې دی ووایي ټول پاچاوي، د کانګرس غړي نه غواړي چې ووایي څومره لوړ. دوی وایي ولې ټول پاچاوي.
د فرانکلین روزویلت، جان کینیډي، رونالد ریګن او باراک اوباما په شان د امریکا جمهور رئیسانو چې قانوني کامیابۍ درلودې د خپلو دورو په پیل کې له ډیرو لوړو ژورو سره مخامخ شوي وو، اوس د ترامپ وړ دی. کالستن وایي دا لا نه ده معلومه چې دی به له خپلو تېروتنو څه زده کړي که
نه. پوښتنه دا نه ده چې آیا نوي انتخاب شوي جمهور رئیسان د کار لپاره بشپړ چمتووالی لري که نه، ځکه ډېرې نه لري. پوښتنه دا ده چې دوی له خپلو لومړنیو تېروتنو نه زده کړې کوي او که نه، او خپل مسیر بدلوي که نه.
څېړونکي وایي د خپلو ډیرو اسلافو په شان ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین له وضعیت څخه ورو ورو د جمهور رئیس کېدو په لوري روان دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ یو طبي مطلب ته. یوه نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان د سالنډۍ په مرض اخته دي. په دې څېړنه کې دا معلومه شوې چې د ویټامین ډي استعمال کولی سي چې د سالنډۍ د ناروغۍ په کمولو کې مرسته وکړي. دا ازموینه چې په متحده ایالاتو، کاناډا، هند، جاپان، پولینډ او برتانیا کې ترسره شوې شی چې د ویټامین ډي د ټابلیټونو خوړل د سالنډۍ د جدي خطر مخنیوي کوي او په روغتون کې د بسترې کېدو ضرورت له 6% څخه تر 2% پورې راټیټوي. د لندن د کوین ماري د پوهنتون استاد ادریان مارتیناو چې د دغې څېړنې مشریه کوله وایي چې پایله یې په زړه پورې ده او باید د احتیاط څخه هم کار واخیستل سي. هغه وایي سارلنډي مختلف ډولونه لري، کیدای سي چې ویټامین ډي د ځینو کسانو د حالت په شکېدو کې مرسته وکړي خو د ټولو سره نه. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.